السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ څو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو
د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته روان شو په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي او جنوبی کوریا له تهران غوښتې دي چې د دوی نیولې بیړۍ خوشې کړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما قطر ته د افغان سولې د مرکزی پلاوی د تک هرکلی کړی دی ټاکل شوی دی چې د سولې دوهم دور خبرې نن وروسته له شلو ورځو وقفې په پلازمېنه دوحه کې پیل شي افغان پلاوی نن له کابله قطر ته روان شو د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسیږي د برالاینس زیاته کړه د جګړې درېدل به د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړي خلکو ته به هیلې ور په برخه کړي او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنۍ مرستې په ټول هیواد کې افغانانو ته ورسوي تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو له شل ورځنۍ وقفې وروسته نن په پلازمېنه دوحه کې پیل شي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل وړاندې په خبرونه کې د سولې د خبرو په اړه تفصیل اوریدل شي په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د ملي اردو د درېمې پلې لوا بیان علي محمد شکاري نن رسنیو ته په لژل پیغام کې وویل دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي
دو کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي
دا پیښه تیره شپه درې بجې شوې ده او د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټور د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوې دي دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابله متحده عربي اماراتو ته روان شول دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک وایي
خوشبختانه چې تیره شپه د ډېرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي
تمره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 28 په دوبۍ کې او د جنوري په 28 او وبخښي د جنوري په 28 په دوبۍ کې او بیا دوی لوبې په ابوظبي کې لایرلند سره ترسره کړي جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر ته خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده دیم تی هانکوک چیمی پونم د تیلو پر ټانکر کې شل تنه عمل وو چې پرون د تیلو له ککړتیا د تور له کبله ودرول شو د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماټیکو خبرو له لارې حل کړي د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولي شي ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایران ګرځولي دي ورپرېښدي بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګولي دي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندی اعلان کړ او ویل چې نوې محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمه دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانتونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په بریتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هره ورځ د کرونا ویروس له 500 زیات مثبت موارد ثبت شوي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران به نن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر په ورځ کې له 0 اوښتی او ټول شمیر یې 40,000 ته رسېدلی.
احمد شیبر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوحې ته لاړه او د سولې د خبرو نوې مرحله پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری په دې اړه وویل:
خواستي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالعبدالله ویل زلمی خلیلزاد سره د سولې د نوې مرحلې یا د خبره د دویمې مرحلې په ارتباط باندې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې باید اوربند وشي. په دې اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو. او یو شمیر فعالان وایي چې ورپېښو ګواښونو اړ کړي هیواد پرېږدي. له هغې ډلې د ټلویزیونونو خپرونو ویان ده زلما خروټي:
ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ، نو په دې خاطر وطن راووتم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپله د جمهوري غوښتونکو سخت غبرګون پارولی. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خپرونه مې روي. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوحې ته ولاړ سو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي. د دغه ټیم یو غړی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې پلاوی په تیرو شلو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او دا روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړۍ غوښتنه ده او دوی به په خبرو کې په همدغې مسلې باندې ډیر ټینګار وکړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. نن یې د افغانستان له ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر باندې په دې اړه په یو پیغام کې ویلی دی چې خوښ دی چې له ښاغلي خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې رغنده خبرې کړي دي. هغه ویلي دي چې د سولې د پرمختګونو په ارتباط او همدارنګه د سولې د دویم دور د خبره د په اړه باندې بحثونه وکړل او په دې اړه خپل هرکلی وویل. همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوس یو وخت دی چې باید اوربند وشي او همدارنګه تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه باندې راپور ته غوښه
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمنې سره سم نن د جنوري په 15مه پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې اویا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدي.
خواستي اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ دوحې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحي علي شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په دې ناسته کې د ملي مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دي او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره 20 ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. خاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې خاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یوه خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پایته رسیدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپیریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېری اړینې ژمنۍ مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به هم د یو شمیر فعالانو په اړه باندې تاسو راپور مرکه خبره کوو. ځینې فعالان وایي چې په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او هدفي وژنو دوی اړ کړي دي چې له هیواده ووزي او کنی وتلي، نو په دې لټه کې شي چې یو امن یا خوندي ځای ته ووزي. یو له دې ډلې هم د تلویزیوني خبرونو ویان ده او فعال زلمه خروټې ده. اغلی خروټې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورپېښو ګواښونو دا هم اړ کړه چې له افغانستانه ووزي. له زلمه خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې او اول مې ترې دا پوښتنه وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي.
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنوي کې کار کوي حتمن ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ما ته ستونزې جوړې د دل لپاره چې ولې زه یو پښتنې انجلۍ یم او په رسنیو کې را څرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلی. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړه، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړه. په دې خاطر د وطن راووتم، یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تاسو واقعا خطر سته دی، او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینې لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زه ټارګېټ شوی یم.
څومره دغه خبره آیډیال ده، هغه څوک چې خطر سره مخ وي څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره هم دا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، زه مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا اووه اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور، د ورور او خور، کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، تر څو ما دا هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم ته یو حد پورې وي چې سړی نورو زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي. که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هره ورځ تا ته اخر راځي، هره ورځ ستا ژوند ته، ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هره برخه کې هغه فعالین دي، سیاسون دي، که خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي.
زلما خروټي وا پخوا د ټلویزیونی خبرونو ویان دا چې اوس وایي د ناامنیو په خاطر له هیواد وتلې ده. دی او ګڼو نورو فعالانو لیکلي دي چې دوی له هیواد وزي یا له هیواد وتلې دي ځکه چې خطر ورته متوجه دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې اشاره کړې وه چې د رواني امنیت ګډوډۍ سره به مبارزه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په ختیس کې خبريالان وایي چې ګواښونه ورته متوجه دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم د خبريالانو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه او خبريالانو ته ځینې سپارښتنې کړې دا چې څه ویل شوې دي په دې اړه پام وکړي. د راپور ته
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبريالانو د ناسته د جنوري په څلورمه نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو چې په ختیس کې یو شمېر فعالو خبريالانو پکې برخه لرله او خپل ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیس کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبريالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې ورستیو کې خبريالانو ته غوښنه ډیر زیات دي. موږ د خپل مسولیت په اساس باندې د ننګرهار خبريالانو سره راټول شولو، دوی ته د ورستی وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبريالانو اندېښنې هم شریکې کړې. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل، هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ماته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره کوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوې هغې باندې زموږ غږ دی چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل، د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داده چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي، ولایتي اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول، او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشه.
په حنا
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس به ورشو خوست د هغه معلول ډاکټر کیسه دراورو چې لستونزو سره سره د ناروغانو درملنه کوي. په خوست کې یو معلول ډاکټر چې 15 کال وړاندې د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی او اوس هم د دې ولایت په ملکي روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي. دغه ډاکټر چې په لومړیو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وي، وایي دا هر څه ډیر سخت خو اوس ورسره عادت شوی او له ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي د معیاري درملنې او تداوۍ لپاره پکار ده چې تشخیص پیاوړی، روغتیایي مراکز جوړ او روغتیا پرسنلی مسلکی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د هغه واکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټه غږ دی چې د خوست په ملکی روغتون کې ترې یو ډاکټر د تګ راتګ لپاره کار اخلي. ډاکټر محمد هاشم د خوست په ملکی روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص دی. نوموړی هر سهار د معمول په څیر د نورو طبیبانو سره یو ځای کوټه په کوټه ګرځي او د ناروغانو درملنه کوي، خو وایي د هر څه اسانه نه دی او په ډېرو ستونزو خپلې چارې سنبالوي.
خراب دې شرچ پاجل کړه پرواز دې دغه مریض دې ته هم مرسي درېږي چې موږ لاړو یا په سره لاړو یا موږ مریض ونکتو او زما دې وسنه طاقت نه بهر وي.
خو ډاکټر هاشم څنګه له داسې وضعیت سره مخ شو؟ د وای 15 کال وړاندې د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس وټاکل شو، خو د خپل دندې په څلوښتمه ورځ سهار مهال دندې ته پر لاره و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او دای سخت ټپي کړ. د وای په لومړیو دوو کلونو کې دواړه پښې د فلج په حالت کې وې، خو د بیا بیا درملنې، منظم ورزش او د خلکو د دواو په برکت اوس کولی شي د وکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټ په مرسته تګ را تګ وکړي.
په خوښه تقریبا یو کال پورې زه د دې کابل نه وځ پخپل ارشم خپل واټ اړوند ډاکټر صاحبانو نرسانو په کړې همو وجه په مشکل کې کړتهولم. یو کال وروسته د دې جوګه شوم چې فقط قدم واخ.
د ډاکټر هاشم ناروغان او د شاګردان کا لایوي خو د نوموړي په اوسنی وضعیت خفه دي، خو لابل خو بیا د هغه د زیات حوصله او د ښه چلند کیسه هم کوي. د میراجان په نوم یو ناروغ چې د سینې تکلیف لري د درملنې لپاره ډاکټر هاشم ته راغلی. نوموړی د دغه ډاکټر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خوله احساس مو په دې ځای چې هغه نه تلې دې ډېر خلک ګران دي او ډېر خلک صفتونه کوي او ډېر مهربان سړی دی. یو ځنه بلکې هر مریض دا مینه کوي او دا هغه ته کوي زحمات وبسي.
ډاکټر هاشم کا لایوي خو په کور دننه د معیاري تشخیص درملنې او د غوره روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ارمان لري. لابل خو د هغې ورځې په هیله هم ده چې د نورو انسانانو له همکارۍ او د وسایلو له استعمال پرته یوه ورځ د پخوا په څیر آزاد قدمونه ووهي او د روغتون په هره څانګه کې د اړوند ناروغان تداوي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپل د جمهوریت غوښتونکو سخت خبرګون پاره ولید. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. نور حال د فری بازار په دغه راپور کې
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت د داخلي چارو وزیر ترمنځ یوه جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا سوه، جمهور غوښتونکو لا سخت غبرګونونه ښودلې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی ترامپ د جورجیا له یاد چارواکي څخه غوښتي چې دومره رای ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پرې بدل کړي. دا مکالمه د جنوري پر درېمه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته سوه. یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونه د دب خبره د ډیری ټیټه سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼل دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونه کې ویلی چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15 چینند په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهوریت غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپلو ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې دوی د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې او هم نورو قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ بد دې کار اننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبرته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرچي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی پر بي پوستي حمله کړې ده چې په پایله کې وطن سرتیری وشلي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو پله ګشت جوړې شي. د روزګان د والي محمد عمر شیرزاد په وینا په دې دوو پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربي اماراتو ته روان شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 13مه په دوبۍ کې او د جنوري په 28مه او 30مه په ابوظبي کې له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبې وکړي. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خوش کېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبي کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانګ کونګ چیمی په نوم د تیلو پرې ټانکر کې شلتنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د بیړۍ نیولې ده. او روسي خبردار چې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لوري د لاریون تر سره کېدو مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډلې غړی فهیم انوری د اولمپیک 2021 میلادي کال سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوری له شپږو کلونو راهیسې د توکیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي وویل ښاغلی حمیدی تر دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې د دیرشو لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. ښاغلی حمیدی وویل دغه افغان لامبو وهونکی به روانه اونۍ د روسیې په کازان کې د روزنې په یوه کمپ کې د ګډون لپاره سفر وکړي. هغه به د توکیو اولمپیک تر پیل پورې د اوو میاشتو لپاره په انفرادي ډول روزنه ترلاسه کړي. د توکیو اولمپیک د نړۍ مهمې سیالۍ دي چې ټاکل شوی فهیم انبری تر سیالۍ د مخه په متحده عربي اماراتو او روسیه کې په څو نورو سیالیو کې هم برخه واخلي. او د پاکستان کرکټ بورډ نن خپل یو شمېر لوبغاړو ته د کال د غوره کرکټرانو جایزې ورکړي. د هغه لوبغاړي دي چې د 2006 میلادي کال په اوږدو کې ښه ځلیدلی و. محمد رضوان تازه د پاکستان ټیسټ لوبو کې لوبېدلی او د پاکستان د کال غوره ټیسټ کرکټ لوبغاړي جایزه واخیسته. دغه راز فواد عالم بیا غوره کرکټر یاد شوی. هغه د نیوزیلند خلاف لومړی ټیسټ لوبه کې 102 منډې وکړې او ښه مقام یې ترلاسه کړ.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د سپورت خبرونه د ازادي روډیو په ویبپاڼه کې له نورو خبرونو سره یوځای ولولئ. د پروګرام د دوی مینیمایي برخه تر ورسېدلو لومړی به ورشو کندوز ته. یو راپور له کندوز لرو. په کندوز کې په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي او وایي غواړي خپله سیمه له طالبانو وساتي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو هم سنبال دي، ځانګړی یونیفورم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي چې خلک یې له طالبانو سره توپیر نشي کولی. په دې اړه راپور واوري. تر راپور وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او وربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از خریجات از مال جان مردم برپا خواستند و خواستند کی
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قوماندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قوماندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤلو وسلوالو د خپل سروی ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی. د ازادي راډیو دا اونیزه خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه مالولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو له ترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو معلولیت دی. آیا معلول نجونې د نورو نجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلول نجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسی تخنیکی زده کړو ته زیاته شي د پام وړ پیشرفتونه لرو.
خزینه معلولین په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېر مشکلات او ستونزې سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې دوی معلول نجلۍ په غاک پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر پستونځ وویل، ځکه چې سنفیانو مې را پسې همیشه خواندل، یا د لاس نشته یا د پښه نشته ته معلوله یې، خو په ډېرو ستونزو مې وویلې، خو ځکه اوس زه کار هم نشم کولی او نه کولی شم خپل درسونو ته ادامه ورکړم.
دا فرشته وه چې له دولسم ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې. فرشته وایي ښوونځی یې په ډېرو سختو شرایطو کې ویلی. هغه وایي له ټولو ستونزو سره سره یې هیڅکله خپله کلکه اراده نه ده بایللې او د لوړو زده کړو هیله لري. سمیا بله افغان نجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لاره په سختۍ تګ کوي. د هم ښوونځی په کابل کې لوستی، د لوړو زده کړو او له مالي پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غواړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي،
دولت باید خاصه حضرت یې چې هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړ کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو غوندې په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارس معلولین باید په آرامه له یو ځایه بل ته د تګ راتګ فرصت ولري او د معلولیت احساس ونه کړي او نور وګړي پوه سي چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,80,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږیدلي دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي،
دی وزارت شودا و معلولینو که هیچ نوع قائل نیسته دی دی وزارت تلار شی دا خزینه زنانه دا دمر په مشکلاتو که مواجه شته دی دیر بیرو بار ازدهام دی ولک پویگی چه دا مرده خورده دا سده دمر قدر و احترام نیسته دی.
لبل خواد شهیدانو او معلولینو د اداره ویاند ضیاءالحق فضلی وایی اداره یوازې هغو ښځینه او نارینه معلولینو ته کلنی معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,80,000 جنګي معلولیت لرونکو وګړو ته کلنی حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ دا وزارت مکلفیت لري چې ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته صحي، تعلیمي، تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپناه او د ځمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. په همدې اساس د نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 1,000 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول نجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشتوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبې آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان په ځواب کې داسې وایي،
هغه کسان چې معلولیت لري کابینیش معلولیت ولري نو دوی ته یو ځانګړی ښوونځی ده چې د نابینایانو دی او هغه څوک چې د غږ له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د نشنوایانو ښوونځی ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولی شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټول ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې، دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري، خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اوریدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حسي معلولیت لرونکو وګړو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2,100 حسي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي،
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زموږ د شاګردانو چې دی
2315 نفر شاگردان لرو چې په دې کې تقریبا 1,600 نفر ذکور دي الکان دي او 609 نفر اوناستی یا جونی دي. همدغه راز تقریبا په دغه 2315 نفرو کې 503 نفر نابینایان دي او په حدود دی 1,322 نفر 1,322 نفر ناشنوایان دي. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی انکشاف دی که وایو دوه برابره شوی دی زموږ تعداد. درسته ده تیر کال مونږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل او تقریبا د 850 شاوخوا کې مونږ شاگردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته مونږ 10 مراکز لرو په 14 ولایتونو کې لرو او انشاءالله په راتلونکي درې کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6,000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلول خځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړې ښیي چې ښځینه معلولیت لرونکي په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا هم متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ما ته اجازه نه ورکوي یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. تا هم یو بل ستونزه ده چې ښځه او جنو چې تحصیل کرده دی اول تحصیل کرده نه دی هغوی ته اجازه نه ورکوي. کورنۍ که اجازه هم ورکوي بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې لز دکړو د معلولو خځو مخه نیول کیږي. د کار زمينه ورته نه برابره په کورنۍ کې ورسره د نیمګړی وګړي په توګه چلند کیږي او په ټولنه کې حمله توپیری چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقوقو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د مایوبینو په ځانګړي توګه د خزینه معلولینو په وړاندې د توپیری چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې 193 ښځینه کسان وو ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده په مکتبو کې لږ دی نو ځکه او اکثریت یې په کلو باندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو 193 متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسې د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام حکومت لکه چور خلق زی پو زی سر پو طلاق تاویگی نه اخوازی نه داخوا چی اصلی مقصد پی چوی ای سرهای پویگی نه پو کسپار چارواکی مور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی د خبراوني په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او قطتلو د سیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پا پایتخت او نور و لوی و وړو خرونو که ده کارونو ترچنگ ده زمک اوبه هم خکته زی او ویلکیگی چه تر شلو متر هم اوبه خکته تلیلی دی شاید اوبه نور هم خکته لاری شی او بالاخره وچی شی چه دا با دیر غط فاجعه وی لعیداری فساد روست با دا فاجعه وی نو قدرمن و رئیسانو او ده اوبه پا برخه که ده هیواد لوی و متخصیصینو او ماسترانو موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ که څنګه او بخی دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولی، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترسو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترشې اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا ووایه چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومانو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده.
که با امده شنه اخکت لاری شی آخر و بیخی او رکی شی خوزه و میدواره یم چه او با بیرت راپورت شی او آن دنزک سر تا راپورت شی او طول خارونه پا جهلونو بدل شی
که داسی وشینو دا با بیا بلا فاجعه وی زکه چه بیا با مو دیر او بلندی کی
زو خواهیم چه لده وچکالی نه اما غا دیر او بخیدی
او بخی او بخیدی خود چی وی وز خود امزک تل تروانی دی
امید دی چه بیر تر راپورت شی
مشاور صاحب چه سوایی
زم امیدواریم چه بیر تر راپورت شی
نو رازی طول پا گرده وایو چه امید دی او براپورت شی
امید دی
پخوا به چې میړه لږ کم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلا کوي
بله و علیکم سلام سشه ولی خو پرون به در ورل تا څنګه خلاصی دل دی خزل ایوانه ای دکرم دومره فرمایشونه دی ولکه مستوفی هم پوره کی خازه در به ورم ممه غموا دی خدای پامان بله اورم سوای دل اسونو صابون نشته ولی خو 13 ورځ می 15 چکه در ور چا تا دی ورکه؟ دی تا چه مور او خور راشی بیا کور پا خپل سپیره کیگی زر دیره غگیگه ما سمده در بیورم اسم دی خوده لده خزی خلاص کی پا دا بود اتوب که می هم پارا ما نپریدی بله سوائه خربوزه در ورم او خزی کدو او خربوزه سر دول در ورم دومره توان پا ما که نشتا چتی چتی مغه گیگه که در اغلب صحبه بده پا مالگه کم با خوده که پا جب هم که دی ارار می راغله سدول انسانی کنوی یو خربوزه با واخ نمره کوه واسه یو خک کرده دی بله آورم سشه واس خامونه لکم اکم خود دغه دی خربوزه اخلم نو سشه پلار دی هم راغه زاسه غرمه تا نشم درتله دیو ملگری کرمه ورزم زنگی را توحله و چی ملمه میه او 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 زب همه خده خواه بیا زنگو نوه او را کواه نن بچیر تخواه و چه نکی اخرم لکو را حسیم را تا مسافر خانه جوڑه کرده الو اورم بلای کباب بیا زنگو نوه تا ودرگه چی دانم را دی بلاک نکم لطا بل رقم نخلاسیگم
وانجلی
اموره
داده پلار موبایل ده زنگ نتیره وی خدای ده خیر کی
مصروفه ببی
نو پویگم دامی اشلام زل دی چه زنگ ورتا وهم چه یو زنگ تیزی بیاوای مصروف دی
تراکا
داده وقت
دا خوب پلار بلاک کریه انترنتی طلاق در کرده
دا چه وی وقم اقلی
ریختیا ویم
وز دی ما زنگ نو ورزی
نا پا دیر فرمایشونو دی پتا که آخری بلاکری
نو چه دا سدا تا غوطه تا زنگو وها چه آغا دی پلار تا زنگو وهی آور تا ووهی چه دلال آغا دی واده تا زی او کنزی
خموری
بله آورم لوری مردی سوایی لار با جو خو گوره که ده غی فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یاویا کندهار 22 کندوز یو، خوست یو او جلال آباد څلور.